سلامونه، سهار مو په خیر دی. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغي 28 مده چې د 2022 میلادي کال د فبروري 14 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مروري ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوې. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې را روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یوه اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي. د پاکستان د ګمرک مشرې بیلام رمضان پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل د راتلونکې سه شنبه په ورځ به 16 لارې د واګا بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. د میرمن رمضان په وینا د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. وروسته له دې چې روسیې یو شمیر پوځیان له اوکراین سره له پولې په شا کړل، د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په کمیدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په مسکو کې پرونی ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک رادرفورد برتانیایی دی، د بلجیم تابعیت لري او اوس 14 کلن دی. نوموړی غواړي په خپله وړه الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چار چاپیر سفر وکړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. که دا ځوان پیلوټ دې هدف ته ورسیږي، نو نوم به یې د ګینس په کتاب کې چې د نړۍ د په زړه پورې پیښو تاریخ پکې لیکل کېږي ثبت شي. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سنبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. طالبانو اروپایی ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلي کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي. خو آیا دا د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته کولی شي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
د کونړ پر سرکانو او مروري ولسوالیو یو ځل بیا له پاکستانه د توپونو د ډزو ادعاوې کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزی ته اتیاو توپونو نه زیات راویشتل او دغه واټر دغه د سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګي.
برتانیا به پر اتلونکو میلادي میاشت کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالر بس پنې د غونډې کوربه وي. په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت تکتنه کوو.
کاملاً خانماره
خزیه په سیاسي لحاظ حاشیه تبیولی زموږ د تیرو شل کلونو لاسترارونو ته اصلا پام نه کوي.
او د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه کوي.
د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ټولګي تخراغ لاس د اروپای ټولنې استازو له طالبانو غوښتنه دي چې پر روانه وری میاشت کې هوندي او په هنتونونو د دنجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي توماس نیکلسن وای په دوحه کې د طالبانو له استادو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې ښوونځي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشی پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپای ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپای ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي دار لسمه په ګرمو سیمو کې د پانتونونو د پرانستو لپاره او د کابو ومه په سړو سیمو کې د پانتونونو د پرانستو لپاره اعلان کړی و، خو شرط یې دا شی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شغلی نیکلسن هم دره څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکلسن په وینا اروپای ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپای ټولنې ویلي دي چې د مرستې په د ملګرو ملتونو لپاره پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شغلی نیکلسن په وینا د اروپای ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبري به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت پیژندل شي.
و موریدل چې طالبانو د اروپای ټولنې چارواکو ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې په رسمیت پیژندل شي. په دې اړه د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک له احمد شیبر سره د مرکې په پایل کې وایي
د نجونو مکتبونه په رسمیت پیژندلو د پاره به کېدی شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولی چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق،
د پراخ بنسټه حکومت جوړونه. ورډک صاحب کچرته همدا سیویل کڅنګ چتا سو ایست د اروپای ټولنې لاستازو سره به خو ته طالبان غونډه کړی ده. بلې خو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ټام ویست ویلی دی واشنگتن د طالبانو په ضد کوم منظم وسلوال ډلې ننګنه کوي او نور قدرتونه هم د تنه حڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نڅرګندوي.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې درته ترګن کی، لیکن یو تشويش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم ده چې چیرته نور وسلوال ډلې لکه څنګه چې یو څو وخت مخکې په شنبه کې غونډه شوې وه، د پخوانی شمالي تلوال چې په پسلی کې بو دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې چې دغه یو تشنج رامنځته کی چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کیږي، بیا دلته د داعش د دای پر دای کېدو
ویر همشه چې دلته یوازې د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ست باندې د په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لورته د القاعده په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او کچرنګ
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه زد او نقیض خبرې وي، په یو ځای کې تقریبا د په مطلق توګه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه ده طالبان پر رسمیت پیژندو رد کړل. بیا په ځینو نورو مواردو کې به خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده په هکله کې ووایو، القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی. د طالبانو او د القاعده تقریبا ډېرې کیمیا تقریبا ودونه سره کړي دي، او حتی د ربانی په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخیستی دی، پاسپورتون اخیستی دی. هغه په تخنیکی لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډېر مشکل کار دی، لیکن د داعش القاعده نه هم داعش ډېر په حساب د غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي نسبت د طالب او د القاعده.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په انلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بشري برخه کې میلیارډونو ډالره بس په نره غونډه شي. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیز مرسته نه کوي او ملګری ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندې پاتې دوه لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیر میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارډ ډالر ته اړتیا سته. دا یو ځای د یو هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپنا او روغتیايي خدماتو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبري وسی چې د طالبانو له وکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محروم شوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوال ټولنې لپاره یو مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د ارتیا کچه به ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړونکې وي که هڅې ونسي، او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پر اوسه کال له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه، چې په دې کې د تیرې میاشتې څخه باندې 100 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته هم شامل ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیر اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت په سرکانو او مرورې ولسوالیو کې د پاکستان د پاوز لخوا د توپونو د ورولو په اړه یو ځل بیا ادعا شوې ده. د طالبانو چارواکو د پاکستانی ځواکونو تازه بریدونه تایید کړي او وایي چې مرکزی حکومت یې له دې موضوع خبر کړی دی. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وای د سې شنبې ورځې مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي رادیو ته وویل
مخکې د نولې طرفو د نو پاس نشاته د انډک باندل ته ویل کېږي په سیمه مانه نه پر سو به کو د سو به د سې په مخکې سفر ویل کېږي دغه ځینې اول هغه په وړوډه زبانه پیدا کړي نو ستغه ټې ډزې شروع ګنګل کړي او د ګنګل نه مخکې ادم ارې ویشت سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اته او توپونه زیات را ویشتل او دغه واټړه زده د سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار را ته لډیورن کرخي ها خو هغه سیمه هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او د خو پرې د دوی کلی ولی
دا کوم چې هغه اشتل کوي دا هغه زنه دغه ته د باجول د غونډي او ته ویل کیږي د غونډي نه د چارکیو ته ویل کیږي دا هغه زنه چې رډ زئی د پختي د سر نه رډ زئی د کارو کړنډو نه رډ زئی چې اذر خان ټوپ ته ویل کیږي د نو پاس نه دي چې د غړ غړ مرکزونه دی او د غړ غړ خلاګانې جوړې کړي دي همدا هغه زنه دغه توچی بریدونه کوي
د سرکانو وسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل غنو کسانو په یخ ژمی کې خپل کورونه پریخي دي طالب چارواکي هم منی چې پاکستانی وزواکونو یو ځل به د خپل وسلو خلی سرکانو او مروري ولسوالیو ته سمې کړې دي یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او اواز سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل ل تیر ورځې پاکستانی ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ جوب لپاره معلومات نه لري خو په مرکز کابل کې خپل مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ بلاړولې او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پر خودو ته اړې کړې دي تر اوسه پاکستانی او حکومتي مسولینو د نوو پیل شوو توپچی بریدونو په اړه کوم نظر نه دی سرګن کړی
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ اسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ اسیا د فوټسال د اتلولیو پر روانو لوبو کې توانېدلې ده چې د برونزو مډال خپل کړي کچرته د لوبډلې ازبکستان ته ماته ورکړه نو د سپینو زرو مډال به ترلاسه کړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ رادیو ته ویل ک ازبکستان ته ماته ورکړو نو دوهم مقام به خپل کړو
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي یو لوبه یې ایران ته بایللې دوې لوبې یې ګټلې هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې د اوس لپاره زموږ درېم مقام او د برونزو مډال کره شوی که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي
د لوبو روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی قدر منوریدونکو شیبه وروسته به سالم محمد صالح لتا سو سروي خو د دې خبرونه ورستي موضوع د ناتو دفاع وزیران بنن د اوکرين په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي په دې غونډه کې به پر دې خبري وشي چې پر اوکرين د روسیې د احتمالي بریټ مخه څرنګه نیول کېدای شي د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پروس خبريالانو ته وویل چې ناتو داسې نقشه نه ترلاسه کړي چې روسیه دې د اوکرين له کړکې چلا سوخلي
ناتو ديفنس منیسټرز ول میټ ټو ادرس
د وی د ناتو دفاع وزیران په اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي له ماسکو څخه داسې نقشه شته چې ډیپلوماسي ته دوام ورکړي دا د محتاطانه خوشبینی زمينه برابروي خو تر دې دمه پر مزکه د کرکیچ ته کمیرو هیڅ نقشه نه لیدلی د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سر اعظم اولف شولتس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې په شا کړي روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي لیویدیس ته هیواته چې په 2014 کال کې د اوکرين کریمیا ټاپو وسملاندې کړې ده اندیشنه لري چې پر اوکرين بریټ ونه کړي ماسکو ویلې دي چې پر اوکرين حمله نه کوي خو ټینګار کوي چې ناتو د اوکرين ته غړي توپ نه ورکوي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو د خبرونو د برخه تمو په سلامونو هر کله کو شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اول خبری کانفرنس کې ویلي و چې طالبانو عمومي بخښنه اعلان کړي او لټول شکیل لوريو سره دښمنی پای ته رسولې ده د ټولګډونه حکومت جوړول، د شرعي نظام لمخې د شوزو د حقونو خوندیتوب، د امنیت خوندی کول، د بیان ازادي تدرناوي او منلې او ترڅنګ د اقتصادي وضعیت شکیدل هغه ژمنې و چې طالب حکومت افغانانو سره کړې وي. خو د شپږ میاشتو له تیرېدو وروسته طالبان څومره خپل وعدو ته ژمن پاتې سوي په دې راپور کې اوري.
پر کابل د واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لومړنۍ مخامخ خبري ناشته لدې وړاندې د هغه تصویر نه ورسنیس شوې. خغلی مجاهد په دې کانفرنس کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې طالبانو نور کینه او دښمنی پای ته رسولي او عمومي بخنه اعلان کړې ده.
ټول هغه کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړو عفو سوي، زموږ له خوا نه هم ټول عفو سوي دي.
خو ځنې وايي طالبان خپل لومړنۍ ژمنې ته متعهد نه وو. دا شخص چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، ورور یا ته کاله د مخکینی نظام په ملي اردو کې نظامی افسر و، خو له تیرو درې میاشتو راهیسې له طالبانو سره په بند کړی.
مجاهد صاحب په خپل کانفرنس کې ویل عمومي بخنه ده. چیرې ده عمومي بخنه؟ درې میاشتې کېږي چې ورور مې نشته، میرمن او اولادونه یې ماته پاتې دي، نه یې مړی معلوم دی نه ژوندی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول شوی راپور کې لیکلي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مخکینی حکومت نږدې سل تنه چارواکي، سرتیری او نور نظامی پرسونل وژل شوی. هغه موضوع چې طالبانو رد کړی د یو ټولګډونه حکومت جوړول د طالبانو بلش منوچی ذبیح الله مجاهد په خپل لومړي کانفرنس کې وکړه.
قوي اسلامي هر اړخیز او افغانان ته د منلو وړ نظام ولرو.
خو وروسته ولیدل شول چې د کابینې ټول چوکۍ طالبانو پورې تړلو کسانو ته ورکړل شوې. هغه کار چې د افغان سیاستوالو په ګډون د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا، المان، چین، ترکیه، قطر او د اروپایي ټولنې له نیواکو سره مخ شو. د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ اونۍ کې، یعنی د 2021 کال د سپتمبر په 9مه، د اروپایي ټولنې لخوا یو خبر شوی اعلامیه کې ولیکل شول. د لومړنیو اعلان شویو نمونو لمخې باید وویل شي چې دا کابینه د قومي ترکیب او مذهبي رنګارنګۍ لمخې د افغانستان استازولي نشي کولای او ټولګډونه نه ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره خپل حکومت ټولګډونه بولي. په شرعي چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ورته د اسلامي زده کړو د زمینی برابرول بلش منو چې طالبانو خلکو ته ورکړه. دا سمحال چې لدې چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه دی وړاندې شوی. خو اوس د افغان جنو خوځلو یا برخې د کار، زده کړو، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو اجازه نه لري. د دې ترخوا یو شمیر خوځو چې د طالبانو د دې پریکړو خلاف غږ پورته کړي، د اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا له سخت خبرګون سره مخ شوي. لدې مرمنو ځنې ترور او یا هم بندیان شوي چې د خوځو د حقونو فعالانو یې مسؤلیت پر طالبانو ورواچو. خو طالبانو دا ادارت کړه تر دې چې د بشري حقوقو د بخنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو هر سجر د موتاري زنجون او خوځو د نیول کېدو د پای غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو زنجون او خوځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د دې ټولو په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې ولیکل که طالبان د خلکو او نړۍ څخه د مشروعیت اخیستو په لټه کې وي، باید د افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو حقوقو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. کابل میشتي زهرا رهنوارت هم د طالبانو پښمنني وک کوي او وای
کوملن خانمار از لاس
خزه په سیاسي لحاظ حاشیه تبیولی زموږ د تیرو شل کلونو لاسترړونو ته اصلا پام نه کوي. شمنه یې کړی وی چې موږ د خزو حقونو ته پام کوو، مګر هیڅ هم معلوم ندي ټول په یو بی برخلیک او ناهیلی سره پر مغزو.
لرسنه یو سره د خچلن او د بیان ازادۍ ته درناوی د طالبانو بلش مرو. خود بی پولی خبریالانو ټولنې او درسنیو د ملاتړ او ځنیو نور بنسټونو لخوا تخبرو شوی او راپورونو لمخې افغانستان د خبریالانو لپاره په یو غواخون کې هیواد بدل شوی. طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته ځنی خبریالان ونیول او ځنی وهل ټکولي هم دي. نړیوال ټولنې هم طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورن کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د سلواغي په شپږشتمه په یو اعلامیه کې ولیکل د یوې نوې سروې له مخې د 2023 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې شپږ سوه درې رسنیو 318 تړل شوي دي. په اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په رسنیو کې نږدې 50,000 کسانو کار کاوه، خو اوس له دې شمېر یوازې 2,234 تنه خبریالان په دنده بوخت دي. په دوی کې 72% خلک چې اوس بې دندې شوي ښځې او نجونې دي. د 800 ورځپاڼې مسؤول مدیر مجیب مهرداد ازادي راډیو ته وایي
په صورت سیستماتیک
رسنۍ په ډیر سیستماتیک ډول سانسوروي، خبريالان نيسي. د طالبانو د امنیت ریاست کورنۍ چارو او د اطلاعات او فرهنګ وزارتونه د رسنۍ په کار کې لاسوهنه کوي او مطالبي سانسوروي.
د اقتصادي وضعیت خواله د طالبانو بل مهمه شمنه. هغه چې تر اوسه نه یوازې دا چې عملی شوی نه ده، بلکې د افغانستان اقتصاد د سقوط په دور شل کې دی او رسمي شمیرې ښیي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 280,000 خلک بېدندې شوي. تر خوای د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 3 میلیون افغانان هم دا اوس خواړه نه لري او 90,000 بیا په بېوزلۍ کې ژوند کوي. نږدې 5 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي، چې په دوی کې 1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. او امنیتي خوندیتوب د طالبانو د حکومت د چارواکو یو بل مهم ژمنه و چې له خلکو سره یې کړي.
زه ټول هیوادوالو خصوصا د کابل خاریان ته اطمینان ورکوم چې نور به د دوی امنیت بشپړ خوندي وي، د دوی سر مال او عزت به خوندي شوی.
د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد سرګندونی دي چې په خپل لومړني مخامخ او تصویري خبري کانفرنس کې یې کړي. خو د یو شمېر افغانانو په باور دا سرګندونی یوازې د ژمنې تر حده محدودې پاتې شوې دي. طالبانو له واکمنۍ وروسته داعش ډلې په کابل، ننګرهار، کندوز، کونړ، کندهار او هرات کې خونړي بریدونه کړي. تر خوا یې نږدې هر ورځ د هدفي او مرموزو وژنو خبرونه خپرېږي، چې یوه بېلګه یې د ملي یووالي حکومت کې د اجرایه ریاست د پخواني لومړي مرستیال محمد خان پر کور برید دی. تر خوا یې تېره اونۍ کابل کې یو تن یوه مور له خپلو دوو لوڼو سره ووژله. طالبانو د دې پېښې په تړاو د یو تن د نیولو خبره هم وکړه. انسان تښتونه بله لویه ننګونه ده چې هره ورځ ورسره د طالبانو حکومت لاسوګریوان دی. حڅه موکرا چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سره د دوی د تیر شپږ میاشتنې حکومت ولې پاړه خبري وکړو، خو له ډیرو اړیکو سره سره بریالي نشو. طالب چارواکو ورستوي کې په زلونو دا خبره کړي چې په لومړی شپږ میاشتو کې د خپل حکومت ولې لپاره د ټاکلو اهدافو پوره کولو ته نږدې شوې دي.
په تیر شپږ میاشتو کې مو د طالبانو د ژمنو د عملي کېدو په باب راپور واورید. ازادي رادیو ته غوښیست اوس به لملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو د افغانستان په اړه کومي مقاله او تبصره خبري کړې دي.
د نړۍ ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو یو عربیا د افغانستان د اسعاري زیرمو په باب د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر پریکړه او د هغې پر عواقبو لیکنې او تبصره خبري کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه په یو مقاله کې لیکي، لکه چې طالبانو په تیر اگست میاشت کې یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګ کړ، د افغانستان بانک د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره مالی شتمنۍ ترلوده. د لیکنې په حواله په هغه وخت کې زیاتو څارونکو ویلي و چې د مسالې د بایدن ادارې ته پر نوي رژیم په مالی لحاظ د نفوذ زمينه برابره کړې ده. لیکوال زیاتوی کله چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب سو، لډیرو خلکو سره تر ډیره وخت دا پښتنه و چې د بایدن اداره به لدې کنګل سوي شتمنۍ سره څه کوي. بل دا چې د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته به امریکا له دغه شتمنۍ سره څه وکړای شي. خو د لیکوال په خبره دغه پښتنو ته تیره جمعه ځواب ورکړ سو چې ولسمشر جو بایدن په یو اجرایه فرمان سره د افغانستان بانک دغه شتمنۍ پر دوو برخو وویشله. له دغه پیسو درې نیم میلیارد ډالر له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ګرځول سوي او دا موضوع اوس قضایه پریکړې ته انتظار ده. خو درې نیم میلیارد ډالر نور شتمنۍ د فدرال حکومت لخوا د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو وړې ډلې ته د تاوان لپاره بیله سوې ده. د افغانستان یو شمیر فعال میرمنو په یو پرانیست لیک کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان د شتمنۍ د یوې برخې د ځانګړي کولو پر پریکړه دی له سره غور وکړي. دغه لیک ته 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ شوی دی لیکل شوی او څه باندې 100 فعال افغان میرمنو لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر بایدن کې پریکړې د امریکا د بانکونو اعتماد زیاتمن کړي او لا یې زیانمنوي. د برتانیا پالیټکس آنلاین خبرونی پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د شپږ میاشتو پوره کېدو په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونی یو مقاله په دې عبارت پیلېږي: پرون د فبروري 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو شپږ میاشتې پوره سوې او د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC خبرداری ورکړی چې د لوږې له کبله شایي دومره افغانان ومري چې د تیرو 40 کلونو په جګړه کې ساری نه ولیدل سوی. لیکوال د همدې کمیټې په وینا زیاتوي چې د افغانستان 90% وګړي شایي له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې عاجلې تګلارې غوښتنه کړې ده او وایي چې د امریکا او اروپا رهبران باید د اوسني اقتصادي بحران حل ته پام وکړي چې افغانان وکړای سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې خپله پوره کړي سي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ ورځ تر بلې پر زیاتېدو دی او د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو اوس هغه مالی مرستې بندې سوي. یوازې د ځینو ادارو لخوا بشري مرستې پر خلکو ویشل کیږي.
د دې سره د ازادي رادیو دا برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.